یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافي نه دي. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول. نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یوه لویه غونډه لغوه کړې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیانو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه، او نن به د ترکیې په آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. پوره خبرونه. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په دې بحث کېږي چې سیمه ایز اتصال او په تیره بیا د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. دې غونډې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد خبری وکړي. غونډه په آنلاین بڼه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې، او پر خلیلزاد سربیره په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران پکې برخه اخلي. ښاغلی خلیلزاد په تیره چنګاښ میاشت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی و، او هغه مهال یې پر ټویټر لیکلی و چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. خغلی خنجانی وایي تر اوسه پورې 2 جسدونه تثبیت شوي چې افغانان دي. له دې 2 کسانو موږ په 2 پروازونو کې 2 مړي تر اوسه کابل ته انتقال کړي، او نن شپه به 12 نور مړي هم ولېږدول شي چې سبا به افغانستان ته ورسیږي. د جون په 20مه د ترکیې په وان ښار کې په یوه بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول ایران روان شوی و چې کښتۍ ډوبه شوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي، او ویره یې چې په کښتۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وکړه.
و نفر د دې سپلیس وشتلې وژلې دي او یو لس نور زخمیان کړی دي، چې د دې څخه وروسته امریکایي ځواکونه ورغلي هلته هوایي برید هم تر سره کړی دي پر دوی باندې، چې د دوی شلتنه په هوایي برید کې وژل شوی دي.
د بارګزی په خبره له طالبانو سره په نښته کې 2 پولیس هم وژل شوي او 6 نورې ټپیان دي. د کندهار له معروف د نښتو دا خبره داسې وخت رسیږي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو که څه هم د دې تازه نښتو او وراوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي ځواکونه یې مخکې تورن کړي وو چې یو نیم وخت له دوی سره لکړې ژمنې اوختې دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. امریکایي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافر وړونکي الوتکې مخه ونیوله. تر دې مخکې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي، نو ایراني پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځوله، چې له امله یې یو شمېر مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزي قوماندانۍ چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالتونو عملیات څاري وایي اف 15 جنگي الوتکې د ایران د ماهان هوایي چلند یوه مسافر وړونکې الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 1000 متره واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دښته کې یوه وړه اډه لري. دا سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان بل اربن ویل د ایراني الوتکې بصري معاینه په تنف اډې کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه، او کله چې اف 15 الوتکه ډاډه شوه چې دا الوتکه ماهان مسافر وړونکې الوتکه ده، بیرته ترې لرې شوه. نړیوالو څیړونکو په فرانسه کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې ساحوان وویشتل شوه او 168 کسان پکې ووژل شول. په وژل شویو کې ګڼ شمېر کاناډایان وو. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورډ د پنجشنبې په ورځ وویل د پیلوټ د کابین غږ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت د بورډ مشر کاتي فاکس وویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډېر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتي فاکس دا ونه ویل چې په څیړنه کې څه معلوم شوی، خو دې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې تحقیقات باید شفاف وي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور باکس څیړنه فرانسه وکړي. ایراني ځواکونو ویلي دوی بوئنګ 138 مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په 8 ساحوان په توغندي وشتلې ده. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دا موزیم دې په جومات بدل شي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشیني ښودلې وه، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و د جولای په 24 به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. دا سبریخی چې راروان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجانو سره چې دوی په نامه 13 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه او خاطرې ننداري ته وړاندې شوې. د غزلچاو د بوره مور هم ورته راغلی و.
یو زیم تیری بمبار کې یو زیم په مین وختي خاون مسر ما چې د تی و وشت سو په بغل کې درې شي دان مسوي پس لټ کو ټ کو یو ودانه بچی لرم د خبر سر بیري جو.
د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تش شوي. خلک له دې ویرې لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خوتل خلکو سره تشویش ته دی چې هلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډېر ښه و او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یوه لویه غونډه لغوه کړې. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې د سولې له خبرو وروسته د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره له کابله د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د موضوع نور جزئیات څه دي؟
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او په ورورولۍ کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې لیوبل سره د سولې او راتلونکو په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیر ورځ په خپل ټویټر کې د اغلی لاینز له قبل لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همداشان دی له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربان کوي کنه، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤل مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي.
دوی لرونه د ماسک معلومات خو نه لرم، لا تر اوسه پر دې باندې فیصله نه ده شوی. زه خوشبینه ما چې انسان سي هغه وشي او څه بس وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرجوب لیکچه هم لوړه سوې ده.
ډیره مننه رحمت الله افغان و چې ویلې طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. افغان حکومت له دغه احتمالي هوکړې هرکلی کوي خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافي نه دي. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي حکومت او طالبان باید دایمي سوله وکړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنیاد د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې او توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. د جګړې د قربانیانو د خاطرو او یادګارونو دغې نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د یو وژدم میز په پای کې پر سپینې تکې په خامک د جوړې سوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لاس بجه او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړي ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلي جامې، خولۍ، چپلی او نور خواره واره توکي ور یادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنجمه په دوړ شو امریکایانو په ملکه وشتلې ما زخبل
په خبرګو شو. ګډ ګل احمد د سواد د زده کړې دی و چېرسیوی هغه کتاب سره راغلی دی چې د وجل سوي دولس کلن ورور میراجان خبر پاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنوي ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او ورسته دواړې پښې د کار ولوبېدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد یا موزیک کتاب دی. ته ما دغه کتاب وایي نو
تر هغه ورته چې دا شی څه بیا دا کتی چې احساس کوي
ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مایدا سالات نه راولې کبر ما نو دغه کتاب ما راوړې دی. دا د یادګار د پاره ما کور کې شو بیا دې ما وښتنه وکړه. دا کتاب ما دې ترام
د دې هیله چې شو چې جوړیږي
نو دا سی کېدای شي نو دا سی د کشر او ډیر سینې کشر وو نو یا به ما وښتنه وښتنه کړې زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسو. هر ساته چې کده خبري علي په ساته کده انجنیري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته هم خپل کوشش کوي چې د سوي شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یې ورسره ونه کړو ژوند د لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بېساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي.
د شباب دا شاید د ناستو میندو د پاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وژل سوو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زول حاجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدن سوي مې خاوند یو زوی مې تیری بمبار کې یو زوی مې پر مین وختې خاوند مې سر ما چېده تی وویشته سو په بغل کې درې شیدن مې سوي په زړه ټکو ټکو دوی سره مړ څه په واسه کېږي. موږ غواړو چې کراري ورامې سي. موږ غواړو چې ځوانانو وینه ګیر سي. موږ غواړو چې کړي اسلام اول موږ پسې اسلام پر آرام پر کراره سي. یو دانه بچی لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ډېرې شمېرې پروانه څه کم یوه میاشت کې سب سوي دي. د سنگین ولسوالۍ پر ملکي میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر ناوې نارسراج او نادلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکي تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاته خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخوړونکو خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو ترڅنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به عملیاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی نیروهای افغان و متاسفانه هم قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی که متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هسته، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو د سکورنوی څخه د هغو د وژل سوو غړو خاطری راټول کړي دي چې د سولې پروا نو خبرو کې خپل افکار او غشتونو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړي غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غشتونې ترتیبوي. خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غشتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقارب پاتو خاطرو ته وشکې تویوي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوری غوښتون کې ګوند لویا غونډه لغوه کړه. د دې غونډې ځای مخکې د ټولنیزې فاصلې د محدودیتونو له کبله له شمالي کارولینا څخه فلوریدا ته بدل شوی و. تمه دا و چې په دې غونډه کې به ټرمپ د جمهوری غوښتون کې ګوند د رسمي کاندید په توګه غوره شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په متحدو ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لوی غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوری غوښتونکو ګوندی حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بیلابیلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24 نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ټرمپ له دې مخکې د جمهوری غوښتونکو ګوند د لویې غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 23مه د دریمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 0 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوس مهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسید، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 23مه اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,11,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې خالی شوې. سهرګل امیرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنۍ ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبی ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي،
مخکې د جنگونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونو وشو، اماراتو بیا دایش شو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښه شو، انګلیزان رااله هغه بیز او همدارنګ ځواکونه هم ډېر شوي وو. امنیتي وضع به بیا اوس خو داسي ښه ده، خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې هم خلک چې دلته به بیا امنیتي وضع خرابیږي، او نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چک پوینټونه زیات شي، پوسټې زیات شي او همدارنګه د داسې سکیله وسلې دو سره کومک وشي کنه، ځکه چې وسلې مغسې نه دي.
او خارجان خوتل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پوښتنه چې امنیت ډېر ښه وو او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی وو، او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره بدل ته وضع بیرته خراب شي، او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو وړو چې وایي په هسکه مینه او بلې په چین ولسوالۍ کې وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي په خوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کیږي، او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ مورال برخمن او کولای شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي.
هغه څنګه چې په کوم حال ده چې امریکایان وو هغه هغه ساحه نه وته دي، لاله الحمد سرحدي ځواکونو ساتونکي بریتولان افسران د پخوا په پرتله تشریح شوي دي، تعلیم او تربیه دي ولې ده هغه ضرورتونه چې د دوی هغه ورته میسر شوي دي. دوی کولی شي چې له دې ساحې نه د تیر په څیر دفاع وکړي.
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلي کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي، خو د پوځي چارو یو شمیر شنن کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت وي جګړې د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پرې باندې زیاتېږي، مشکلات پرې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له اس کمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ دي له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 د شورزو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
له ننګرهار ورزو اورزګان ته، هلته د جګړې د لومړۍ کرښې افغان سرتیري وایي که حکومت په خپل وخت مهمات ورورسوي او درنې وسلې ورکړي نو وسلوال طالبان پرې هیڅکله نشي برلاسه کېدی. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
یزران موږ سره جنگیږي چې د دې سم ګرکړي کم دوربین
د وشت کلن سید محمد چی وبشای د ماین په 14 نه کلمن زتلی، خو لا هم د جګړې په لومړی کرښه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګوت پر ماشناس دي.
د دې مخ په ګرځولای سو نو بالا موږ دغه د دولت سره غشتون چې
د دې چې تور شپنې دوربین لرونکو ټوپک فلاس کړي وای دا له وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي. سید محمد د لکیرو نژدیو لسو کلون رئیس د پولیسو په لیکو کې دندې اجرا کوي، وایي که حکومت درنې وسلې په واکې ورکړي او مهمات پر وخت ورورسیږي هیڅکله به هم وسلوال طالبان ور باندې برلاسي نه سي.
دا شتاد د لری ډبی لری تاغه بوتله انځی کړنی ټانجه ابلداري وسره و او دوی ډبی ورسره شې دی پوسه ته خپل دغه باندې شتغه کې راسی و ډب پر پټاو کې عسكر دی وسایل نه لری شمانه دی و ویني چې دغه دی ماتر روان دی د دې وسایل ورڅخه دي په زیات وخت موږ جنګیر کړی لاجه د دې وسپرته هغه د دې خپل په سلام موږ ناکامه کړی دي چې واده نه موږ پیدا کوم چې دغه کار کې دی په شلو نس کول موږ په هغه و کار کوو. دولت صدا غشتنه لري چې موږ داسې نک وسایل
سید محمد وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان یوازې ځینی وخت د پرمختللو وسلو پر موټ پر دوی برلاسي کیږي. وحید الله بیا یو بل افغان سرتیری دی چې د کورنۍ درې غړي د وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. دی بیا پر خپل وخت د مالي امتیازاتو له نه ورکړې څخه کړیږي. وحید الله وایي که افغان دولت دوی ته پر خپل وخت مالي امتیازات ورکړي او د اولادونو د ګیډې د مړولو غم یې وخوړل سي، هیڅ کله به افغان سرتیری له سنگره راښته نه سي.
اول ځای ما په درې میاشتې ماش نه دی اخیستم چې څلې ماش نه یې کومه موضوع نه یې برابر نو بار به څنګه کاری ستونزه خو نه خامخان روزانه او قبول کم کسب خو نه سي کوله. دغه ډار دی نو چې وس مرته ماش مشران لکه کوشش وکي مرته جزر دغه را کې بیا کوم مشکل نه لري کار ځای چې مخالفین کوم مختګ نه سي کوله.
وحید الله وای وسلوال طالبان هر وخت د دې پرپوست د شپې لوري حمله کوي، خو د دې سرتیری د شپنې دربین لرونکو د نه موجودیت لامل تقریبا په پټو سترګو جګړه کوي. په اورزګان ولایت کې د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیری پر داسې مهال خلکو ته د شام نیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په دغه ولایت او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې خپلې عملیې تیزې کړې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت امنیت کمانډان دغه سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې هیڅکله به یې حقوق تر پښو لاندې نه سي. امنیت کمانډان امل پاسوال شفیق الله سحر:
له هم مهمات هم لرو، په د خدای له هم اسلحه لرو، یو قطار زمونږ قندار کې به چې ډېر مدر وسلاګانو سره او درندې وسلې سره مهمات سره هغه هم له خیره دغه څو ورځې کې اکمالي ګرځي. نوروز دلته کاټي مهمات موږ هم لرو، مشکل د مهمات او عشب باش کې مشکل هم لرو. او موجود سیستم د معاش ماش خطروسا چې دا زدرې میاش راغلی ما
د یوازې روزګار نه دی چې سرتیرو ته د دې په وینا پر خپل وخت حقوق نه ورکول کیږي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي وو.
دولس نیمې بجې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه.